دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړی دی سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو په امی غونډه کې د خبرو پر مهال د سیمې او د افغانستان ځینو گاونډي هیوادونو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو غوښتنه وکړه د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد السانی د سه‌شنبه پر ورځ په دغه غونډه کې ویل چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه د افغانستان لپاره د پام وړ حیاتي نقطه رامنځته کړي د قطر امیر د تیرو کلونو در لاسراونونو څخه د ساتنی او پخپل وادو باندې د طالبانو پر پابندۍ تاکید وکړ د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل د سیاسي بیرنه کثیر سو افغانستان د امان د نړیوال ټولنې مرستي او یووالي ته اړتیا لري هله لرم چې افغانستان کې جر سوله ثبات او امنیت رامزسي او افغانان د حسین سا واخلي سره لدی چې ترکیه د افغانستان سره کومه پول نه لري خو د ایران او پاکستان لداري د افغان کډوالو ورتاک ته اندیشمنه ده د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په خپلې سبسوی ویډیو کې د افغانستان ورستۍ پیښې ته اشاره وکړه چې افغانستان کې جوړیدونکو حکومت کې ټول قومونه د مشارکت لاري د غیوات په اداره کې برخه وانخلي افغانستان به هیڅ کړه امنیت او ثبات تستون نسی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډه پیل شوې ده خو معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب په دغه غونډه کې څوک خبري کوي د طالبانو کابینه د بارنو چارو وزیر امیر خان متکید ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته په لیږل لیکي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین د غونډې ته د استازي په توګه ورپېژندل دي د دې مخکې شاغلی ایساکزی هم د ملګرو ملتونو سرمنشي ته تیرونه لیک لیږل وو او لاغه غوښتي وو چې دایدي په خپل دنده کې پرېږدي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان د متکل خو له جلسوي لیک تایید کړی دی او وایي چې لیک کې د شاغلی ایساکزی ماموریت پای ته رسیدلی بلل سوی او ویل سوی دی چې هغه نور د افغانستان استازیتوب نه کوي د ملګرو ملتونو د کاري اصول پر اساس هر کال د نو کسانو په ګډون یو کمیټه د غړو هیوادونو لخوا له جلسو او استادو اعتبار نامو په برخه کې کار کوي خو دغه کمیټه دغه کار د می غونډې تر ختمېدو وروسته د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې غونډه کوي خو دا چې د هیوادونو استادو د خبرو وروستۍ ورځ د سپتمبر 28 نیټه ده او شاید د افغانستان استاد هم په دغه ورځ خبري وکړي دا شونې نشکاري چې دغه کمیټه تر هغه ورځې پوري په دې اړه کومه پریکړه وکړي د روسي او د امریکا متحده ایالاتونو ورپورو پوځي جنرالان د چهارشنبه په ورځ ورسته له شلو میاستو په هلسنکی کې ملاقات کړی دی د دې ملاقات د افغانستان کې د سختريزو د څار په برخه کې د روسي ملاتړ ترلاسه کول دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو بیان کې ویل دي چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د روسي د لوی درستیز جنرال بدري ګراسموف سره د 2019 کال د دسمبر میاشتې ورسته ولیدل د جنرال مارک میلی بیان په دې اړه نور تفصيلات ورنکړل خو ویل چې دواړو اړخونه په دې کانېسو چې د دواړو ترمنځ خبري به شخصي وساتي د ملاقات په داسې حال کې سوچ د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د افغانستان سره تنږدې د داسې مرکزونو په لټه کې دی چې د القاعده او اسلامي دولت د ډلو څار وکړي د امریکا دفاع وزارت د یادو ډلو د بیا فعالیتو په اړه اندیښنه لري او د امریکا پوز ویل دي کدا سې یو خطر متوجي سي نو باید د ایتوان برقرار وساتل سي چې هوایي برید پرې وکړي د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې کډ امریکا دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې پراته په گاونډي هوادونو کې داسې مرکزونه ولري نو پوزي عملیات کول به ورته اسانه وي امریکا متحد ایالاتونو په 2000 کال کې په ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان کې پوځي مرکزونه درلودل. خو اوس مهال امریکا د دې ډول عملیاتو لپاره د مرکزی آسیا هیوادونو ته لاسرسي نه لري. البته روسیا په دغه سیمه کې پوځي مرکزونه لري. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د فرانسې سفیر ته امر کړی چې بیرته واشنگتن ته راتلونکي ونه ستونسي. په یوه غړي لامی کې راغلی چې ایمانوئل ماکرون د غامر د جمهور رئیس جو بایدن سره د ټلیفوني خبرو ورسته کړی دی. دغه دوه هیوادونو ترمنځ کړکیش ورسته لاغه زیات سو کله چې استرالیا د اټومي اوپتلونو د اخستلو قرارداد د فرانسې څخه لغوه کړ. دواړه اړخونو هوډ کړی چې د باور زیاتېدو لپاره به د ژورو مشورو پروسه پیل کړي او د اکتوبر په میاشت کې به په اروپا کې سره وویني. په بیانیه کې زیاته سوي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ناټو تر چتر لاندې د اروپا د کلک امنیت په اړتیا ټینګار وکړ. ایران وای د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل سي. د ایران د بارنو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده په وینا د دغه یواد ایرنا خبري اژانس ته خبر ورکړ چې د ویانا خبري به په څو نیو کې شروع سي. ایران د نړۍ لزواکمن سره په ویانا کې شپږ پړاو خبري وکړي. څو د 2015 کال اټومي تړون چې په 2013 کې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترې بهر سو بیا راژوندۍ کړي. دا خبرې د جون په میاشت کې هغه وخت وزندې چې په ایران کې سخت دریځ ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. شغل رئیسی لبران دي څخه په یو سبسيوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو په شپږم سرمشرز کې خبر سو پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونه د بشریت پر ضد جنایت وبلل او دا یو وکړه چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقه پر ټولو تعهداتو عمل کړی دی. د امریکا په مشرۍ اروپایي اتحادیه د یمن سره د 600 میلیونو ډالرو د اضافي مرستو ژمنه کړي، خو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د مالیه کمښت دا معنی ورکوي چې میلیونونه یمنیان به لوږې پاتې شي. د ملګرو ملتونو ادارې د 290 میلیونو ډالرو د اضافي مرستو ژمنه کړې، خو ویلي دي چې دغه جنگ ځپلي هیواد اخرنی حل د جنگ بنیدل دي. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې یمن دا وخت نړۍ شدید بشري بحران سره مخامخ دی. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوې غونډه کې وویل بشري مرستې د خلکو په ژوند کې اړین بدلون راوستلی سي، خو یوازې دا کار بحران نه سياله ولې. هغه په سعودي عربستان چې په یمن کې د پوځي عملیاتو مشري کوي په اوچي اغیانو او حکومت هم ژغ کړی چې د غیوات ته تیلو رسول ډاډه کړي، ځکه چې دې کار هم د غیوات اقتصاد د بے ثباتۍ سره مخ کړی دي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي، خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې او پاکستان ځانګړو استازو په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو او یو شمیر نورو افغان سیاسي مشرانو سره د سولې او ټول شموله حکومت پر مسالو خبرې کړې دي. د بلې خوا طالبانو د اسلامي امارت سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازې په توګه ټاکلې دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری راپور راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یو پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې افغانستان لپاره د چین، روسیې او پاکستان د ځانګړو استازو سره د سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون په شمیر مسلو خبرې کړي. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرسل احمد الله وسیکویلی چې په دې غونډه کې ملا محمد حسن اخوند د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان څخه غوښتي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته دي د دنی کې هلي ورسي او ترې وی چې پاکستان حکومت دی په دغه هیواد کې مشتو افغانانو او هم د چمنسکین بولدک او تور هم بندرونو لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ کلمکو افغانانو سره لنرمه کار وخت. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل ټوئیټر په پانه لیکلی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې صوبات او ټول شموله حکومت د جوړېدو په مسلو خبرې شي. همدا شان د غذری هیوادو ځانګړي استاد په یو بل جلا غونډه کې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي او د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله سره روس کتلی دي. د پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي په حکومت کې یو سلاکار وزیر شهزاده مسعود وی په دې غونډه کې د سیمه ایز همکارۍ په پراخېدو باندې خبرې شوې.
د روس د درې وړو هیوادونو د خاص استازو سره چې کومه کتنه کړې ده په سیمه ایز همکارۍ ټینګار او همدارنګه په هم شمول حکومت په جوړېدو او د افغانستان د حکومت د لوري نه په یو متعادل سیاست ټینګار هم په داخلي او هم په نړیواله ساته باندې ټینګار شوی ده او د افغانانو د لا اتحاد او اتفاق په ټینګېدو باندې هم په تفصیل خبرې شوې.
افغانستان ته د غدري هیوادو ځانګړو استازو په داسې حال کې سفر کړی چې طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزیر ملا امیر خان متکی په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي څخه غوښتي چې د دغې ټولنې عمومي غونډې ته د وینا زمینه دې ورته برابره کړي. همداشان د طالبانو اسلامي امارت په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازې په توګه معرفي کړی دی. اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د پخواني حکومت له خوا دغې ټولنې ته پیښوی دایمي استاد غلام احمد اساسی کوي. ملګرو ملتونو لاد طالبانو اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت دی غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د طالبانو اسلامي امارت چې د 3 اگست میاشتې په 15 کابل نیولې لا تر اوسه د هیڅ کومې واس لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجید وایي چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي.
زموږ د نظام د رسمیت پیژندلو موضوع د نړیوالو پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو مؤسسه معتبره مؤسسه ده په نړۍ کې او دغه مکلفیت جوړی کی چې زموږ نظام نور په رسمیت ومني. همداسې نور هیوادونه هم اروپایي هیوادونه د سیمې هیوادونه نږدې بلر هیوادونه اسلامي هیوادونه د ټول زموږ هیله دا ده چې افغانستان د اسلامي امارت سره خپل ډیپلوماتیک تعلقات ټینګ کړي او موږ حکومت په رسمیت ومني او د نظام په توګه برخورد را سره ولري. دا زموږ غوښتنه ده. بیا هم منتظر یو ان شاء الله زمينه مساعدي کیږي ته امید ستاسي په نږدې راتلونکي کې به د تعاملات شاهدان ووسی.
دا وایي چې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې نړۍ لا هم د شپې مسلو په اړه اندېښنې لري. د سیاسي چارو کارپوه قدیم محمد حسن هکر وایي نړۍ باید طالبان سره خبر ته کینی.
هغه معیارونه چې د مخنه باید حکومت په رسمیت وپیژندل شي د افغانستان په اوسني حکومت کې موجود دي او افغانان تر هر چا ډېر مستحق دي چې مرسته ورسره وشي. د فقر او د محرومیت نه راوستل شي په نړیوال مکنه کې ورګډ شي. ځینې اندېښنې د نړۍ سره موجود دي چې تر ډېر حد پر پرده هم دي. هم طالبان او هم نړۍ باید سره کینی په دې موردو باندې بحث سره وکړي شریک ټکي ورته پیدا کړي. نو خدای دې چې ځینې ګامونه طالبان پورته کړي ځینې ګامونه نړۍ پورته کړي چې په طرف کې دغه ستول جوار شي د طالبانو اوسنی حکومت د نړۍ په کچه په رسمیت وپیژندل شي.
که څه هم د طالبانو اسلامي امارت لا تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت سره په بلار مسلو بحثونه پیل کړي دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي امریکا نه باید د نړۍ د هر ستونزې جواب وي. شاغلی بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په محل وویل متحده ایالات په لخپل ځان او متحدینو څخه د تهرګری زونن غوونو په وړاندې دفاع وکړه. شاغلی بایدن یو ځل بیا افغانستان څخه د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. نور تفصيل په راپورټ کې ووري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا افغانستان څخه د خپل ځواکونو د استلو په اړه د پریکړې ننګه وکړه. خاغلی بایدن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان څخه د عسکرو ایستل د متحده ایالاتونو د پالیسۍ محوري کول لپاره یو اړین ګام و. هغه ویل دا ځکه چې د ډیموکراتیک ضد سیستمونو کرونا ویروس سره د مبارزې او د اقلیم بدلون په نړیوال ننګونو تمرکز وشي.
مونږ په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. د نه خدمتونکو جګړې پای ته رسولو سره مونږ د نستوی کې دونکو ډیپلوماسي او په نړۍ کې د خلکو پرمختګ کې د پانګې چونې لارې له خپلې پرمختیايي مرستې د ځواک څخه د ګټې اخیستلو لارې یو نوې نسل کې دونکو دوره پیلوو.
خغلی بارین زیاته کړ چې د امریکا د حیاتی ملي ګټو دفاع به کوي خو ماموریت باید واضح او تر لاسه کیدونکې وي او د امریکا پاوڅ نه باید د نړۍ د هر ستونزې لپاره ځواب وي.
تیر وطن ونه کړی متحده ایالات په خپل ځان او متحدینو څخه د ترهګریزو ننګونو پر وړاندې دفاع وکړي او د دې لپاره به لازم اقدامات تیار کړي ترڅو حیاتی ګټې او راتلونکي ممکنه ګټې وساتو. دغه مخه باید ساده وي او د لاسره وړنې ورلد او امریکایان رضا باندې ورسره مل وي.
خغلی بایدن وخت له رسیدو وروسته په لومړي ځل د ملګرو ملتونو عمومي غونډه مخامخ خبرې وکړي. هغه ویل چې امریکا به په نړۍ کې د خپل ائتلافیانو لپاره یو باوري ملګری وي. بایدن وایي د ماضي له جګړو سره د مبارزې په ځای د نړیوالو وبا سره په مبارزې سایبری ګواخ او د نړیوال ځواک د تحرکاتو تغییر په مدیریت تمرکز کوي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د مدني ټولنې غړي وایي چې په هیواد کې د نامعلوم راتلونکو په وجه زیاتره لوستي ځوانان هیواد پرېږدي. زیاتره افغانان غوښتنه لري چې له ممکنه لارو دي د مسلکي او لوستو کسانو د تګ مخنیوي وسی. نور تفصيل زموږ د خبريال عزيز الله پوپل پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته د کاري فرصتونو نه موجودیت او له افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو پکې کېدو زیاتره لوسی کسان د هیواد پر شولو په فکر کې کړي. که څه هم له هیواد د تلونکو کسانو د کیک شمیر نه دی روشانه، خو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي چې په هر لسو لوستو کسانو کې اته د هیواد څخه د وتلو په حس کې دي. خیر الله بادیزی یو له همدې کسانو څخه دی.
دا مسله ډیره عامه ده او ځوانان په هر لسو ځوانان کوي هیواد پریږدي هغوی ځي او شپه دای چې بلاسي ځکه چې دلته زه فکر کوم داسې وخت روان دی چې بيخي د ماشام په ډوډۍ پرې به خلک آریان شي. ام دا و ساریان چې میاشه ونی میاشتې ریږي ولسونه د خپل ماشام د ډوډۍ پیدا کول لپاره د کور اجناس خرڅې د کور توکي خرڅې نشان. خو ځوانان یا هیوادوال چې نور هیوادونو ته مخه کړی ده نه یوازې دا چې قانوني دي بلکې غیر قانوني هم دي. پر ځان باندې مارک درد هر ستونزه هر سخته مني.
حکمت الله صلیحی چې کلونه د مدني ټولنې لالاري د ځوانانو په ځرپې جوړېدو کې عملی کار کړی وایي چې له هیواد د لوستو او تعلیم یافته کسانو تک به هیواد پراتلونکو کې لوی تشره منځ کړی. دی وایي چې د وروستیو تحولاتو څخه وروسته زیاتره لوستي کسان بیروزګاره سوي چې دې کار ناهیلي کړي او د وطن پرېښودلو فکر ورسره بلی پکې زیاتېږي.
په هیواد کې ډېر ستونزې رامنځته شوي دي. یو له لوی ستونزو او ننګونو څخه له هیواد څخه د تعلیم یافته او مسلکي کدرونو تګ د هیواد څخه د کارونو د نه موجودیت په خاطر له هیواد څخه وځي چې دا یو ډېر غټه فاجعه او لوی خلا برامسته کې پاینده کې. د دې ځینو لاملونو نور هم دي چې نوی حکومت هغه کسانو ته چې په تیر حکومت کې کار کړی وي او یا هم اوس فعلاً په هیواد کې موجود وي مسلکي کدرونه وي هغو ته په شنیت نه ګوري او د باور په ځای محدوده کړې ده.
د ښاغلي صلیحی په باور چې په هیواد کې تر روسي سیاسي تحول وروسته د فکری زغم او تحمل په برخه کې هم یو لړ پښتني راپیدا سوي چې د کار هم د لوستو کسانو پر روحیه باندې اغیزه کړي. که څه هم د مزکی لاري د افغانستان ټول غونډیانو خپل لاري تړلی، خو بیا هم بهر ته تلونکو کسان د ځان پر وړاندې لوی خند نګنی او پر کاشاکی لارو باندې بهر ته د تاګ هڅه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د یمن په کورنی جنگ کې شامل خواوې په قصدي ډول د ملکي وګړو بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، چې په دې جمله کې یو شمیر سرغړونی د جنگ په دوران کې د ملکانو د نړیوالو بشري او انساني حقوقو لروي په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي. لا جنیو څخه د خبريالې لیزا شلاین درالېجل رپورت خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شاه خواوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خبرداري ورکوي چې په یمن کې د روان کورنی جنگ په دوران کې ملکيانو نه د جګړمارو ډلو لخوا د خپلو نظامی هدفونو د حاصلولو لپاره د بارودو پتوګه استفاده کیږي. دا نړیوال سازمان وایي په داسې حال کې چې په هغه نسمن عربي هواد کې تیر وو کلونه په مسلسله توګه جنگ او جګړې روانې دي، په موي توګه د ملکيانو د ژوند وضعیت مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو ماموران چې د یمن وضعیت له نږدې نه څاري د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د عبد ربو منصور هادي په مشرۍ د یمن د حکومت وسلوال ځواکونه او د ایران تر ملاتړ لاندې وسلوال حوثیان د نړیوالو حقوقو پر پایمالولو باندې تورن کړي دي او وایي چې په ځینو مواردو کې دواړو خواوو جنگي جرمونو ته ورته اعمال سرته رسولي دي. په بشپړه بے تفاوتۍ او معافیت بیل دینا چې د ملکی خلکو ژوند او امنیت په پام کې وساتي او یا د ملکی زیربناو د خوندیتوب فکر سره د جنگي جنایتونو مرتکب کیږي. ماموران د ثبوت په توګه سمو د مخ کې د حوثیانو لخوا په عام محضر کې د نه کسانو د چرمری کولو مثال ورکوي. په جنیو کې د بشري حقوقو د دفتر وایندې میرمن مارتا هرتاډو ویل چې دا نه کسان په داسې وی محکمې کې محکمه شیو چې د نړیوال جنایي قانون لاندې عدلي جریان منصفانه او عادلانه نګڼل کیږي.
Were reportedly tortured and forced to sign confessions. In addition, they were denied the right to assistance from a lawyer at several stages of the process.
نو موږ وی ویل کیږي چې دا کسان د اسارت په دوران کې شکنجه شیو او په زور او جبر ورنه اعترافونه اخستل شیو. د مدافع وکیل د درلودلو د حق نه محروم ساتل شیو. د ملګرو ملتونو څارونکو هم په جنوب کې د سعودي عربستان د طرفدارو ځواکونو لخوا او هم د وسلوالو حوثیانو لخوا له بې پیلوټه ډرون الوتکو د توغندو نه د کار اخستلو او د ملکی هدفونو د ویشتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. مېرمن هرټاډو وویل چې دا ډول بې درېغه او کورکورانه حملې د ملکیانو د وژلو او یا ټپي کېدو سبب کیږي او هم په یمن او سعودي عربستان دواړو کې ملکی تاسیسات خراب کړي دي.
We recall that any attack directed against civilian object or civilians not directly taking part in the hostilities may amount to war crimes.
هرټاډو خبردارې ورکړ او ویل چې موږ باید دا خبره حتمن په یاد کې وساتو. هر هغه حمله چې پر ملکیانو باندې کیږي او یا پر هغه ملکی هدفونو باندې سرته رسیږي چې له جنگ سره مستقیمن څه تعلق نه لري شاید چې د بشر په ضد د جنگي جرمونو په جمله کې حساب شي. داسې رپورټونه هم را رسیدلي دي چې د یمن په جنوب کې واقع د انتقالي شورا وسلوالو ځواکونو او د هغوی طرفدارو ملیشو پر هغو ملکی افرادو باندې بدرېغه ډزې کړې دي چې د دوی د کنټرول لاندې سیمو کې اوسیږي او د ژوند د خرابو شرایطو او د بنیادي اسانتیاو او سهولتونو د نشوالي په خلاف سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د یمن په کورنۍ جنگ کې پر شاملو وسلوالو اړخونو باندې غږ کړی خپل مکلفیتونو ته باید متوجه وسی او له هغو کسانو سره باید حساب وکړي چې د دې ډول جرمونو مرتکب کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت په متحده عربی اماراتو کې په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې ګډون کوي. ملي لوبډلې په کابل کې تمرینونه پیل کړي دي. د بلې خوا په کرکټ بورډ کې پرلپسې تغیراتو د کرکټ مینوال او خلک اندېښمن کړي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې شل اوریز نړیوال جام ته د چمتووالي په مخه په کابل کې تمرینونه پیل کړل. نړیوال شل اوریز لوبې د اکتوبر په میاشت کې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي.
او دی کوچز نه لر نه ډیر زیات مو سمرا پاری دل تکي د چم سمرا پاری کو نو ته د وبې کې ډیر اسانه ان شاء
الله. لنړیوال شل اوریزو لوب نو وروسته ټاکل شوی د نومبر په میاشت کې افغانستان د استرالیا کرکټ لوبډلې سره ټیسټ لوب وکړي، خو استرالیا ویلي ک په افغانستان کې د نجونو پر ورزش بندیز ولګول شي دوی به پلان شوی لوب لغوه کړي. سکال د 2023 نړیوال جام ته د غوراوی لوبي هند، سریلانکا او پاکستان سره پلان شوی، خو د اوشمیر دلایل لکبله راتون کال ته وزندول شوی. د طالبان لو واکمنې دوسر د افغانستان په کرکټ بورډ کې هم بدلون راغلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایی مشر حامد شینوار ادعا کوي چې د طالبان د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی کرکټ بورډ ته ورغلی او هغه یې لدندې لري کړی دی. خغلی شینواری په خپل فیسبوک لیکلی دی، نن خغلی انس حقانی کرکټ بورډ ته تشریف راوړی او ماته په شفاهي ډول ویل چې د کرکټ بورډ د اجرایی رئیس په توګه ستاسو دنده ختمه ده او د نصیب الله زدران په نامه یو ځوان د اجرایی رئیس په توګه مقرر کړ. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ پر رسمي فیسبوک کې ویل شوی چې نصیب زدران د نوي اجرایی رئیس په توګه معرفي شو.
دا زموږ په پیشنهاد باندې دا ځوان راغلی دی او د غرنګ ډاکټر صاحب شنواری چې د دې نمخ کې دلته کار کاوه هغه د دغه کرونا مریضۍ نه وروسته د ته یو تکلیف هم پېښ شوی چې سخت مریض وو او خپل دوه درې ورځې د توچې رخصتي واخه. ښه خبره ده چې ته د خپل ځان علاج وکي او اجرایی ریاست تر ډېره حده پرې په تخنیکي شانو پرې کار هم نه لري، هغه د اداري برخې مخ ته وړي. لپاره مهمه خبره دا ده نړیوال جام ته خپل لوبډله باندې فوکس وکړو.
پر کابل د طالبان تر حاکمیت وروسته لومړی عزیز الله فضلی د کرکټ بورډ عمومي سرپرست رئیس و ټاکل شو.
تیر نظام جمهوریت بدل شوی، اوس اسلامي امارت راغلی. دلته ډیره پوری له نور برخو تر څنګه کرکټ هم د سیاست نه خوندي پاتې نه شو او په دغه ټکر کې تقریبا څو ځل د کرکټ سره آشنا خلک ادارو ته د ټوپکو سره راغله، ځان سره طالبان راوستل تر څو پورې هلته وښایي چې د نوې ادارې ریاست به د بغاړه باندې یو ډول تاروز کوي په اداره باندې.
په کرکټ بورډ کې دغه نوې ګمان په داسې مهال کېږي چې د کرکټ نړیوال جام هم په رانګ کې دوه دی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس په دې تازه وخت کې له درست نړۍ نه د هیوادونو سره د افغانستان په باره کې د وزیرانو په سطح د غونډې کوربه و. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په درو ساحو باندې ټینګار وکړ چې هغه په خاصه توګه د بین المللي ټولنې په لیکه برابرونه او همکاري ده. لومړی، طالبان د خپل ژمنه پوره کړې چې خارجي اتباعو او ویزا ورکوونکو کسانو او هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له هیواد نه بهر سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې د طالبانو د هغه اعتراض مخالفت کوي چې وایي له هیواد نه د مسلکي خلکو د وتلو سره لری دا به د ماغوزو پر منځلو سبب شي. په افغانستان کې د خلکو د پاتې کېدو نه خطر خداده چې دوی ته له هیواد نه د وتلو اجازه ورکړي او همدغه راز د دوی د اساسي حقوقو ملاتړ وکړي. امریکا به کارکولو ته اجازه ورکړي چې د ټولو افغانانو بشري حقوق او اساسي ازادي وژغورل شي. دوهم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ بین المللي ټولنه باید طالبان د خپل ژمنې مسؤل وګڼي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، له افغانستان نه د داسې عملیاتو لپاره د مرکز په حیث کار وانخلي چې هغه هر یو هیواد وګواښي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه، البته موږ ماضي په طالبانو باندې تکیه نه کوو چې دغه ژمنې پوره کوي. موږ ټول باید څوګر اوسو او د هغو ګواښونو څارنه وکړو چې په خاصه توګه چې د خارج نه د توطیه کولو د لارښوونې نه رامنځته کیږي، او کله چې دوی رامنځته شي په چټکۍ سره غم باید وخوړل شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن څرګنده کړه امریکا به په سیمه کې د تروریزم ضد قوي قابلیت ولري چې هر ګواښ خونسا کړي، او موږ به د دغو قابلیتونو په استعمال کې زړه نازړه نه یو که موږ غواړو کارونه واخلو. دریم، د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د بین المللي ټونل لپاره په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د دې ډاډ ورکړي چې د افغانانو لپاره د ژوند ژغورنې بشري مرستې باید موجود وي، او د تروریزم په خلاف د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره برابر وي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې دغه ټول درې واړه هدفونه به د طالبانو سره د بوختیا غواړي، مګر د بوختیا ترمنځ یو مهم فرق شته چې موږ د ټولې تخلیه په وخت کې ورنه کار واخسته. موږ د اکثر نور هیوادونو په شان د طالبانو سره مفاهمه او سلوک ته دوام ورکوو. د څرګنده کړه د طالبانو د مشروعیت پروسس چې غواړي د وخت په تیریدو سره لاسته راوړل کیږي، د بین المللي ټولنې مرکزي توقعاتو ته په دوامدار ژمنې سره. په دې کې په څه باندې شلو کلونو کې لاسته راوړنې د ښځو، ماشومانو، خبریالانو، معلولو کسانو، د ال جی بی ټی کیو آی د ټولنې او د اقلیتي ډلو د غړو حقوق شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د دې لپاره چې شریکو ګټو ته مو پرمختګ ورکړی وي، د طالبانو سره زموږ بوختیا باید مربوطه، څرګنده، محتاطه او بیا څومره چې ممکن وي هغومره باید په یوه لیکه برابر وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.